په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د ازادي راډیو دی خبري خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي په تیرې یو میاشت کې د هزار ټبرو شیګانو په وړاندې تاریخوالی زیاتو یو نامه نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې تیرې میاشت په کابل بغلان او هرات ولایتونو کې پر شیګانو بریدونه شوي. په افغانستان کې پر شیعه مذهب وروستۍ برید تیرې جمعې پورس په هرات کې وشو چې د دو دینی عالمانو په ګډون شپږ تنه پکې ووژل شول. یو نامه د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې او د شویو پیښو د څېړنې د عاملینو د حساب کتاب او له ګواښ سره د مخامخ کسانو د خوندیتوب د ډېرېدو غوښتنه یې کړې ده. پر شیعه مذهب د شیعه د شویو اکثره بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت د لیا دایشت خراسان څنګه اخیسته خو په هرات کې د ورستی برید مسولیت تر اوسه چا نه دی اخیسته. د استرالیا بهرنیو چارو وزارت خپل وعده باوته هغه خبرداري تمدید کړي چې افغانستان ته د نه سفر کولو په هدف ورکړی دی. د وزارت نن دوشنبه په یو بیان کې ویلي د پلازمېنې کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو دوامدار او لوی ګواښ لا پر ځای دی. په بیان کې زیاته شوې چې استرالیا ادبا په افغانستان کې د تښتونې او توقیف له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د استرالیا بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې د ګواښونو دغه راپورونه څنګه ترلاسه کړي خو خپلو ادباو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د تاجکستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر وایي چې ولسمشر امام رحمان د نړیوال بانک له مشر اجی بنگا سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې اړتیا ده د برېښنا د لوړ ولتاژ لرونکي کاسا زر پروژې چارې بیرته پیل شي. د روسیې د انترفاکس خبري اژانس راپور له مخې په دې کتنه کې چې په دوبۍ کې د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د 28م کنفرانس په څنډه کې ترسره شوه، ولسمشر رحمان ټینګار وکړ چې دغه سترې پروژې چې د افغانستان له لارې د مرکزي آسیا د انرژي مارکیټ له جنوبي آسیا سره نښلول کېږي کار باید له سره پیل شي. د راپور له مخې دغه پروژې په عمل کې دوه سره بل قرغیزستان او تاجکستان څخه 1300 میگاوات برېښنا افغانستان او پاکستان ته لیږدول کیږي. د آسیا پراختیایي بانک تر څنګ نړیوال بانک چې په افغانستان کې د سترو پروژو له مهمو تمویلونکو ګڼل کیږي، د تیر کال په دوبی کې اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان ته د کاسا زر پروژې په نوم د برېښنا غزولو د پروژې له تمویل څخه لاس اخلي. پاکستانی چارواکي وايي پولیسو په ګلګت کې پرې و بس د ورستي بریټ په تړاو ولس مشکوک کسان نیولې دي. په دغه بریټ کې لستنه وجل شوی او 15 نور ټپيان شوی دي. د اسوشټټ پرس خبري اژانس راپور له مخې د شمالي ګلګت بلستان د سیمې د پولیسو مشر شاولي خان وویل امنیتي ځواکونو په سیمه کې چې دغه پیښه شوې پر یو شمېر ځایونو عملیات ترسره کړل چې په ترڅ کې دغه کسان ونیول شول چې اوس تر تحقیقاتو لاندې دي. هغه همدارنګه وویل چې د دې پیښې یو بل سخت ټپي په روغتون کې ساور کړ او د مړو شمېر لسو ته ورسید. پر دغه بس چې سپرلې له ګلګت څخه د راولپنډي ښار ته لېږدولې ډزې وشو چې چلوونکي کنټرول له لاسه ورکړ او له یوې لارې سره ټکر وکړ او اور واخست. د دواړو موټرو چلوونکي ځای پر ځای مړه شول. تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. او د تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټي ټي پي هم په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د اسرائیل پاوس په غزه کې د خان یونس له ښارګوټي د خلکو د وتلو لپاره غوښتنه بیا تکرار کړه. په دې ښارګوټي کې چې په غزه کې د اسرائیل د جګړې له پیل رئیس څو اونیو کې په لسګونو زره بې ځایه شوو فلسطینیانو پناه اخیستې. خلکو ته د وتلو خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې اسرائیل په غزه کې ځمکني عملیات او هوایي بریدونه زیات کړي دي. اسرائیل په غزه کې پوځي عملیات د یوه ورځني اوربند له پای ته رسېدو وروسته پراخوي چې هدف یې د سخت دریځې حماس ډلې له منځه وړل ښودل شوی دی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې یوه ترهګره ډله پیژني پر اسرائیل د اکتوبر په 1 په پراخ برید سره دغه جګړه چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کېږي پیل کړه. د دغه جګړې په ترڅ کې په زرګونو کسان وژل شوي او د محاصره شوي غزې د شاوخوا 2.3 میلیون نفوسو 2/3 برخه وګړي له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. ازادي راډیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د راپورونو له مخې په ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړي دي. افغان کډوال هم د ایراني چارواکو د فشارونو د زیاتوالي خبره کوي.
یو اونۍ هم نه کېږي چې زما ورور پولیسو په میټرو کې ونیو او افغانستان ته یې ولېږه. دې ته ورته ډېرې ستونزې لرو.
د افغان کډوالو په اړه د ایراني چارواکو د نوي اقدام په باب مو د سیاسي چارو له یو شننونکي سره مرکه کړې ده.
فکر کوم دا په خپل ذات کې بل ډول فشار راوستل دي په اوسنی حاکمانو باندې چې دوی دې ته اړ باسي چې خپل مهاجرین دې په خپل سنبال کې.
په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو په اړه چې امریکا ته په هغه هیواد کې د تلو انتظار باسي، اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو لوړ پوړي پلاوي له سفر مو خبرو. دا به هم واورئ چې د کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي د برېښنا د پارچاوۍ له ډېرېدو شکایت کوي، او د کندهار اوسیدونکي بیا وایي سره له دې چې د ډالر ارزښت د افغانۍ په وړاندې راټیټ شوی خو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې دي.
ډالر چې پهغه اچاو امشان پهغه کمه چې اوس ساته شپې تو ته راغلي دي، امشان دغسې ګران دي، غوړي، لوبیا، چای، بره، هر څه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بس هم هیروي. ایران شپاړس ولایتونو ته د افغانانو سفر منع اعلان کړی او پر دوی بیلابیل بندیزونه لګولې دي. د ایران اسنا خبری اژانس په کرمانشاه ولایت کې یو چارواکي حمزه سلیمانی له قوله خبر ورکړی چې ویل دي افغانان له دې وروسته نشي کولای په دې ولایتونو کې ژوند او کاروبار وکړي. اخوا په ایران کې مشت افغان کډوال بیا وایي ورستو کې حالت ژوند سخت شوی دی. جزئیات دی امید ظهیر مل پرپورت کوي.
د ایران ملي امنیت شورا شپارس ولایتونو ته د افغانانو په سفر بندیز لګولې او په دې ولایتونو کې د دوی استوګنه او کار روزګار هم منع اعلان کړی دی. دا خبره د ایران په کرمانشاه ولایت کې د وګړو بهرنیو کډوالو عمومي مدیر حمزه سلیمانی د ایران اسنا خبری اژانس سره مرکه کې کړی دی. هغه ویل چې د دې ولایتونو یو هم کرمانشاه دی چې پکې د لیندې لاتمی د دې پلان تطبیق پیل شوی او دوی د خار په ګډون په بیا لا بیلو سیمو کې عملیات هم کړي. هغه په دې عملیاتو کې د یو شمېر افغان کډوالو د نیولو خبر هم ورکړی، خوشمیری نه دی ښودلی. حمزه سلیمانی دا خبره هم کړې چې دوی د څه کال لپاره د بهرنیو اتباعو د کنټرول او څارنې لپاره اته بیا لا بیل اجرایوي کړنلارې عملي کړې دي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د کرمانشاه په ګډون شرقي او غربي اذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، ګیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، ایلام، لرستان، چارمحال و بختیاری، کهگیلاویا، بوی رحمت او هرمزگان له هغو ښارونو دي چې د افغانانو په اوسېدو او کار روزګار پکې بندیز لګول شوی دی. د طالبانو حکومت د ایران د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې یې وایي اعلامیه کې له پاکستان او ایران غوښتي و چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. په ایران کې میشت افغان کډوال بیا وایي له سخت حال سره مخ دي او ورځ تر بلې پرې په دې هیواد کې د ژوند کړۍ راتنګیږي. په ایران کې میشت افغان کډوال شریف متین ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مهاجرین متاسفانه در
لاتیر دوونه یو راهیس په ټول ایران کې د افغان کډوال وضعیت ډیر اندېښمنون کیدای. افغان کډوال په ډیر سخت او بد حالت کې ژوند تیروي. پولیس ټول افغانان کاسناد ولري او کنه نیسی، هغه چې اسناد لري ورته تیروي او بیا د افغان کم طبيعي
آسانستان.
یو بل افغان کډوال بیا د خپل نوم د نخودو په شات ازادي رادیو ته وویل هر ورځ په ډیر شمیر افغان کډوال نیول کیږي او په زور بیارته افغانستان ته شړل کیږي.
همیه غفتم شاید نشه
یو نه هم نه کیږي چې زما ورور پولیسو په میټرو کې ونیو او افغانستان ته ولیکل. دې ته ورته ډیر ستونزې لري.
د یادونه ده چې مخکې د ایران د کورنیو چارو وزیر وحید احمدی په دې هیواد کې د بی اساس افغان کډوالو د وستو خبرداري هم ورکړو. هغه ویلی د طالبان حکومت باید د افغان کډوالو د ستنولو لپاره شرایط چمتو کړي. خو د ایران د کورنیو چارو وزیر دا خبره هم کړې و چې د طالبان حکومت د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره وخت وغوښته. هغه دا خبره ایران ته د طالبان حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر له سفر وروسته کړې وه. د ایراني حکومت د رسمي شمیرو پر بنسټ په دې هیواد کې نږدې 15 میلیون افغان کډوال مشتي چې له نیمه زیاتې هلته د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري.
و امر دل چې د راپورونو لمخې په ایران په شپږ ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کار کولو منع کړی دي. افغان کډوال هم د ایراني چارواکو د فشارونو د زیاتوالي خبره کوي. په دې اړه مې د سیاسي چارو له شنونکو سید ذکر شاه سادات سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې د افغانستان ګاونډي پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او له هغه هیواد د افغان کډوالو د استنولو د استلو لړۍ تیز کړي په دې وروستیو کې. ایران هم که چیرې دغه اقدام په شپاړس ولایتونو کې عملي کړي او افغانان پرې نږدې چې هلته ژوند وکړي او کاروبار وکړي، دی د ایران دغه اقدام څه ډول ارزوي؟
په ټوله کې خو دا د نړیوال قوانینو سره په ټکر کې ده او بیا په ځانګړې توګه د مهاجرت قانون سره په ټکر کې چې کله دا مجبور وګړي هلته پناه اخیستې ده او یعنی د لنډې مودې دي، اکثره له ډېرې مودې نه هلته پراته دي، یعنی نه په اسلامي لحاظ او نه په بشري قانون په لحاظ دا جواز ورته شتون لري چې داسې مجبور خلکو سره داسې ظلم او ستم شروع شي. او له بلې خوا نه زه فکر کوم یو څه نورې ستونزې هم شته، دغه دا چې دواړه ملکونه یعنی ایران او پاکستان تقریبا د افغانستان دغه چټک پرمختګ لږ ورخطا کړي دي، چې دوی د بنسټیز کارونو لپاره ډېر په چټکتیا سره یا د اوبو د کنټرول مسله مطرح کېږي. نو فکر کوم دا په خپل ذات کې یو بل ډول فشار راوستل دي په اوسني حاکمانو باندې چې دوی دې ته اړ باسي چې خپل مهاجرین دې په خپله سنبال کړي او تر څو چې موشي کولای دا غي نورو چټکو پروګرامونو مخنیوي وشي.
بله ساده صاحب، د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ په ورستیو کې یو لوړپوړی پلاوی هم ایران ته تللی و او له ایراني چارواکو سره د چابهار د بندر ترانزیت او د غراز ځینو نورو په اړه خبرې کړې وې، او دغه پلاوی تقریبا راضي و له دغه سفره ورسته څرګندونو کې چې دوی وویل د ایران کې د افغان کډوالو پر موضوع هم خبرې کړې وې. یعنی هغه اړیکو ته په پام سره چې د طالبانو حکومت له ایراني چارواکو سره لري په اوس وخت کې چې پاکستان پر افغان کډوالو فشار راوستي، دا اړیکه دومره مضبوط نه دي له ایران سره چې دوی دغه فشارونه یو څه کم کړي وای پر افغانانو باندې لوي خو چې پاکستان پر فشارونه زیات کړي؟
زه فکر کوم دا به د دواړو په ګټه وای، دا به د افغانستان او د ایران په ګټه وای چې دا فشارونه په عین وخت کې د پاکستان سره په سازش کې په افغانانو باندې نوې اضافه شوه. او بل خوانه هغه کوم ادعاوي چې دوی لري د اسلامي ترحم او مسلمانۍ، یعنی دا ټول د سره په ټکر کې دي. یعنی دوی خپل د اسلام او مسلمانۍ هم تر سوال لاندې دي. دوی خو ځان یو بیلګه بولي په اسلامي نړۍ کې، دا خاص کر په تشیع مذهب کې. نو په داسې یو حساس موقع کې د عمد انساني قوانینو سره په ټکر کې او عمد اسلامي قوانینو سره په ټکر کې، نو په هغه لحاظ زه فکر کوم دا به هم هغه راتلونکي اړیکې او مناسباتو ته یو څه زیانونه ورسوي، سربېره په دې چې افغانستان به په خپل ستونزې ولري، خپل ستونزو سره به پخو یو ورځ چیر ودرېږي. لیکن دغه په همسایګۍ کې دغه انډول ساتل او دغه ترحم نه کار اخیستل بیا د داسې مجبورو خلکو سره په داسې سخت ژمي کې چې دا اوس ترجمه را روان دی په افغانستان باندې، د دې خلکو ایستل یا د دې بیرته شړل او یا د دې لاس د کار اخیستل دا بالکل ظلم دی.
لکه څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه، افغانستان وضعیت هغه څه ده، بشري وضعیت ډیر ناوړه ترسیمیږي. څه فکر کوي چې د دوړو غونډیو د ایران او د پاکستان ترمنځ به د افغان کډوالو په ارتباط د دوی ترمنځ کوم همغږي وي چې دغه څه ورته اقدامات کوي، فشارونه زیاتوي پر افغان کډوالو؟
د کلنن خواندا سرکاري لکه چې په هم زمانه وخت کې، یعنی کله چې پاکستان او هغه یو موقت صدر اعظم داسې تصمیم نیسي چې هغه خپل د اجرایي صلاحیتونو اصلا صلاحیت نه لري، لیکن داسې باید سره ووایي چې دکې یو د دوی ترمنځ یا منطقوي سیمه ییز یو توافق شوی ده، او دا دته ورخطا دي چې ګواکې دغه د اوبو د مدیریت او کنټرول مخه په یو شکل د اشکال ونیسي سره چې یو څو کال نور هم وشي کولای سره د مفتي اوبو دواړه هیوادونه ترلاسه کړي. او دا فشارونه په اوسني حاکمانو باندې په یو ډول باندې راولي سره چې دا هم بنسټیز کارونه او هم د سړکونو کارونه په مجموع کې دا پروژې په یو خنډ پیدا شي. په هر ډول کې دوی کوشش وکړي چې جګړې
آیا فکر کوي د افغانستان دغه معاصر تاریخ ته په پام د افغانستان مشرانو فشارونو ته تر اوسه غاړه ایښې ده؟ چا
تر اوسه پورې خو دا تاریخ خودلې ده چې افغانان به ډېرې سختۍ ګاللي خو چاته غاړه نه ده ایښې، مرګونه یې ګاللي. او دیدم باید دا تاریخ په یاد وي او هېڅکله د افغانانو دا په ویره کېږي هم نه ده.
د سیاسي چارو له شنونکي سي زاکر شاه سادات سره دی ایران د وروستي اقدام په باب مرکه وچه یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې ایران په شپاړسو ولایتونو کې افغانان نه پرېږدي چې ووسي یا کار وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکی نن اسلام آباد رسیږي چې په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د هغو افغان کډوالو په اړه چې د امریکا د ویزو غوښتنه کړې ده له پاکستاني چارواکو سره خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وګړو او مهاجرینو چارو مرستیاله به په پاکستان کې له حکومتي چارواکو غیر حکومتي او د نړیوالو سازمانونو له استازو سره د دغو افغانانو په باب خبري وکړي چې د امریکا ته د تلو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. نور حالید امید زهیر مل په رپورټ کې اوري.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت درې لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته سي څو په دې هیواد کې د میشتو هغو افغان کډوالو په اړه چې د متحده ایالاتو ویزو ته یې غوښتنلیکونه سپارلي له پاکستاني چارواکو او نورو ادارو سره یې په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې له دې چارواکو لومړی نن د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وګړو او مهاجرینو چارو مرستیاله جولیتا والس نویس اسلام آباد ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په لومړۍ نیټه ویل امې کلیکلي اغل نویس بعد د دسمبر تر ومې نیټه په پاکستان کې حکومتي چارواکو غیر حکومتي او د نړیوالو سازمانونو اساس سره د هغو افغانانو په اړه خبري وکړي چې امریکا او نورو هیوادونو ته د توپ موخه په دې هیواد کې ځای پر ځای دي. په دې لامیه کې نوره توضیح نه ده ورکړل شوې. خو لکه چې پاکستاني حکومت د افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړي، متحده ایالاتو د هغو افغانانو لپاره چې امریکا ته د تلو قضیه لري د خوندیتوب سندونه ورکړي څو امنیتي ځواکونه یې اخراج نه کړي. په اسلام آباد کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د واتس اپ یو شمیره هم اعلان کړی او له هغو افغانانو چې امریکا ته د تلو په شرایطو برابر دي وخت چي د ستونزې پر مهال ورسره په دې شمیره اړیکه ونیسي. خو له دې ټولو سره سره یو شمیر افغان کډوالو شکایت کړی چې پاکستاني پولیس یې ځوروي. خای هم دې اندېښنو د امریکا متحده ایالاتو لوړ پوړي چارواکي سفر تړ کړی. پاکستان د اکتوبر میاشتې لپاره په دې هیواد کې د میشتو بې اسناد افغان کډوالو د وسول لړۍ پیل کړې او تر اوسه د ضرور لکو زیات افغان کډوال له دې هیواد افغانستان ته ستانه کړي دي. په ورته وخت کې پاکستاني اکسپرس ټریبیون رسپانډ لیکلي د دسمبر په منیټه باندې افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي اساسه ټام ویسټ هم پاکستان ته سفر وکړ او ورپسې باندې دسمبر په نهمه د پاکستان په چارو کې د امریکا د ځانګړي اساسه مرسیاله الیزابت هرست هم اسلام آباد ته سفر ولري. د افغان کډوالو د اخراج په ګډون روسيو کې د پاکستان او د طالبان حکومت ترمنځ اړیکې هم کړکې چنې ښکاري او د پاکستان موقت حکومت طالبان تور نه ویشي په افغانستان کې د هغو ډلو پر ضد سخت عکس العمل نه دی خودل شي په پاکستان کې تر هغه بریتو نه کوي. خو طالبان حکومت بیا ویلي دوی په بل هیواد کې د نام نه مسؤل نه دی او په پاکستان کې نه امني د دې هیواد کورنۍ موضوع بلل ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته.
د اسرائیل په وزوی زواکونه په غزه ترنګ کې له حماس څخه درې ډلې سره په جګړه بوخت دي. د راپورونو مخې داسې ښکاری چې اسرائیلی پوځیان په کلابند شوی غزه کې خپل پلان شوی ځمکني عملیات پیل کړی دي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ امریکا او اروپایي ټولنې تر هغه ډله بولي له ورځني اوربن وروسته جګړو بهرته زور اخیستی. تفصیل په دې رپورت کې
د اسرایلی پوځیانو او حماس سختدري زډل ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنه تر هغه بولی بریدونه ورسته له هغه بیا پایل شول چې د دوی ترمنځ ورزنای لنمحاله اوربند جمی پور اس پای ته ورسید. دغه اوربند پر مهال د حماس له خوا يرغمل شوی 115 تنه چې تر ډیره اسرایلیان وو له 240 فلسطینی زندانیانو سره تبادله شول. رويټرز خبري اجنس لیکلي داسې ښکاری چې اسرایلی پوځیانو د غزې تړانګې په کلابند شوی او د کډوالو په ګڼمیشتې جنوبي سیمه کې پلان شوی ځمکني عملیات هم پیل کړی دي. دغه تاریخواله داسې مهال بیرته پیل شوی چې د اسرایلو نږدې متحد هیواد امریکا پر اسرایلو غږ کړی چې د غزې په جنوب کې د نویو پیل شوو عملیاتو پر مهال د ملکی فلسطینیانو زیان محدود کړي. د غزې اوسیدونکو رويټرز ته ویلي اسرایلی ټانکونو د ځمکنیو عملیاتو له پیل سره هم مهاله د خان یونس او دایر البلات ترمنځ لوی لاره بند کړي او د غزې تړانګې په درې برخو ویشلې ده. د اسرایلو پاوز نن سهار پر ایکس پانې یا په خوانی ټوئیټر یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته ویلي چې شاوخوا شل سیمه تخلیه کړي. اسرایلی پاوز ویلي د غزې ملکانو ته امن سیمه مشخصوي چې هغوی ته کم زیان ورسیږي. خو د ملګرو ملتونو چارواکي او د غزې اوسیدونکو وایي انټرنیټ او برېښنا ته د نه لاسرسي له کبله د غلارخونو ته پاملرنه په واقعي توګه ستونزمن کار دی. په غزا کې له اوربند روسته بریدونکو کې دوار خو او ته مرګجوب لا وخته ده. د اسرایل پاوز نن ویلي چې په غزا کې د ځمکنیو عملیاتو پر مهال د وجل شوو سرتیرو شمیر شپږ بیا او ته پورته شوی دی. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې د ویلي چې د اسرایل په جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 15,000 او وخته حماس سخدري زدل نګدې 2 میاشتې وړاندې د اکتوبر په 1 پر اسرایل په بریټ سره 1200 کسانو وژل او شاو خو 240 نورې برم تا کړل. له همغه مهاله تر اوسه پر غزې د اسرایل غچ اخیستون کې بریدونه دوام لري چې لو ورځنی اوربان پراته نګدې هر ورځ د جګړې او مرګ ژوبلي راپورونه ورکړل شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کابل او یوشمیر ولایتونو اوسیدونکو د بریښنا د پرچا ویل ډیرې دوه شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته ویل د هوا په سړې دوسره چې بریښنا ته د دوی اړتیا زیاته شوه. خلاصه مدیر رئیس د بریښنا پرچا وی بیا زیاته شوه ده. د بریښنا شرکت مسلینو په خپل ایکس باندې په خوني ټویټر کې خلی چې له ازبکستان څخه د وردتي بریښنا په سیستم کې یو څه ستونزې رامنځته شوې وي چې ورسره 50% نه بریښنا وردتي بریښنا کم شوی و سیستم بیرته فعال شوی او د بریښنا جریان هم بیرته عادي بڼه غوره کړې ده.
په داسې حال کې چې د ژمي په رانګټ کې دوه سره هوا مخ په سړې دوه د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان د اکثر ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د بریښنا پر چویانې ډېرې شوې دي. د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی جان محمد وایي دوی په ورځ کې د څو محدودو ساعتونو ان کله کله د دقیقو په حساب بریښنا لري.
څو وخت کېږي چې ننګرهار ولایت کې د برق پرچاوی ډېره زیاته شوې ده او د ننګرهار ولایت باندې د پاکستان نه د مهاجرو هجوم هم ډېر زیات دی. غریبي غربت بیچارګي بیکاری هم زیاته ده. مردم ډېر غریب دي. دوی ټول مشکلات د ژوند هغه په برق باندې ده. ولی دلته برق ډېر کم دی. په ورځ کې 2 ساعته یا 1 ساعت حتی یا 10 دقیقې راشي نو نه پوهېږو چې د پرچاوی علت څه ده.
د کابل اوسیدونکی احمد هم ورته شکایت لري او وایي دوی هر ورځ سمه او منظمه برېښنا نه لري.
امچان وخت میشه که برقو خیلی پرچاوی زیات داره.
برېښنا پرچاوی زیات شوی هر ورځ دی او ساعت لپاره راځي او هغه هم منظم نه وي. د دې سیمې خلکو سونز ډېر دي ځکه زموږ ټول کارونه په برېښنا پورې اړل لري. موږ غواړو چې دا سونز هوار
شي. کورای مردم د می برق وابستګي داره.
د کابل یو بل اوسیدونکی طارق چې د بوټانو یو وړه کارخونه لري وای چې نه کور او نه هم خپل کارخونه ته منظمه برېښنا لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات برق دایمی یک مو 20 روز میخیزه.
پدې یو میاشته او شل ورځو کې د برېښنا ستونزه دومره زیاته شوې چې هر ورځ لدرې څخه تر 4 ساعتونو پورې برېښنا لرو او بس. موږ په دې برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ یو. حکومت باید ورته پام وکړي. په ځانګړې توګه د تولیدي فابریکو لپاره چې د سهار لا 2 بجو څخه د ماسپخین تر 4 بجو باید برېښنا ولري.
موږ د خلکو یادې اندېښنې او ستونزې د طالبان حکومت تر واک لاندې د برېښنا شرکت له ویان حکمت الله میوندي سره شریک کړې خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو یاد شرکت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼې کې لیکلي چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا په هغه هېواد کې د برېښنا د تاسیساتو له اساسي ترمیم وروسته بیرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلې ده. برېښنا شرکت زیاته کړې د خلم او خنجان سبسټیشنونه او همدارنګه د بلخ، سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګو، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو د برېښنا بهیر هم بیرته عادي حالت ته راګرځېدلې دي. دغه شرکت د یک شنبه په ورځ خبر ورکړی و چې د ازبکستان د برېښنا د تاسیساتو د اساسي ترمیم له امله به افغانستان ته د دغه هېواد وارداتي برېښنا 50% کم شي. برېښنا شرکت دغه شانس یې تکړې و چې له دغه هېواد څخه د وارداتي برېښنا د اندازې د کمیدو له امله به د هېواد 11 ولایتونه او صنعتي پارکونه د برېښنا له پرچاوي سره مخ شي. د برېښنا له پرچاوي ډېرېدل یو له هغو ستونزو څخه ده چې له 2 کلونو راهیسې دوام لري او خلک ترې ډېر ځله سر ټکوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یاسیګر سکل په خپل یو راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي. دغه برېښنا د ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردېږي او په ډېری مواردو کې په کوربه هېوادونو کې د برېښنا د مصرف د زیاتوالي او یا د تخنیکي ستونزو د رامنځته کېدو له امله په افغانستان کې دننه د برېښنا رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کېږي.
د کندهار اوسیدونکو بیا د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بایو لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د افغاني په وړاندې د ډالر بیا راټیټ شوی او باید د توکو بیا هم راټیټ شوی وي. خو پر ځای د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیا هم اسې لوړې پاتې دي. خلک په داسې حال کې د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي چې د افغانیو په مقابل کې د ډالرو بیه د پخوا په پرتله ډیره راټیټه شوې ده. په عین حال کې د کندهار ښاروالۍ وایي د سوداګرو او حکومتي مسؤلینو په ګډون یو کمیسیون د نرخونو د ټاکلو لپاره مکلف شوی. نور په دې راپور کې
کندهار کې د خوراکي توکو د نرخونه په هغه بې دي چې یو ډالر د 80 افغانۍ په بدل کې تبادله کړي، خو اوس چې یو ډالر تر 65 افغانۍ راټیټ شوی خوراکي توکي په هغه بې دي.
دا له خط په څو دي؟
په یو څلته ونه
دا دال په څو دي؟
خلک وایي د ډالرو لړبړېدو سره د خوراکي توکو او تیلو بې تل وړيږي، خو اوس چې د افغانۍ په وړاندې د ډالر بې بخې ډېر راټیټه سوی خو خوراکي توکي په پخوانی بې دي. دوی زیاتوي چې د خلکو اقتصاد ټیټ دي او باید د طالبان حکومت د توکو بې کنټرول کړي.
مانه قدرت لار ډالر چې پغه اچاو اومشان پغه کما چې وساتش په تو تر غل دي مشان دغه سی ګرانجی غوړي لوبیا چای برا ارڅ چې کوم خوراکي توکي دي چار شته مشت ضرورت یغه شی پغه زړه نرخ پدار دي. ډالر که تسوي دي مګر شی پغه قیمت دي.
نمی حمید امیدی خوراکی توکی لا تروس پر آغا بایجی کل دالر هم کشت سوی دی کل چه دالر دوی اغانی یا دری اغانی پورت سی خوراکی توکی وخیج اسمند که متونه بی سهری لورس او کل چه اوست شپوش اچا چخش پوش پیتو یا توش پیتو وش پیتو تر اغلی بی هم خوراکی توکی پر آغا بایجی.
په ورته وخت کې د کندهار ښاروالۍ ویان سفی الله عاصم وایي د نرخونو د لوړېدو د مخنیوي او د بازار د کنټرول په موخه یې له سوداګرو سره په همغږي یو کمیټه جوړه کړې تر څو د توکو د بیولس چمتو کړي.
کندهار ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول په موخه له تجارانو سره مجلس ترسره کړي تر څو د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. په دغه مجلس کې پریکړه پر دې وسول چې د نرخونو په کنټرول کې به د امکان تر حد پورې تغییر راځي او هم به د کندهار د ولایت مقام کندهار ښاروالۍ او اوتاک تجارت په ګډه هماهنګي سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو لپاره یو ګډه نرخنامه ترتیب شي.
په عین وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیل وړېدل موقتی بولي او وایي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ثبات به دایمي نه وي. د اقتصادي چارو کارپوه اسمت الله ترین وایي د طالبانو حکومت باید وخت پر وخت د توکو د بیو کنټرول ترسره کړي تر څو په دې بد اقتصادي حالت کې د خلکو ستونزې راکمې شي.
د افغانستان څخه د خارجي اسعارو او هم د افغانۍ پر کاچاک باندې چې بل نورو هیوادونو ته کاچاکیږي بندیز او په هیواد کې د پیسو سرکولیشن یا د پیسو هغه د دې دوران او یا هم د دې ګرځیدل چرخاف چې دی هغه په سم ډول سره تر سره کېدل دغه لاملون دي چې د افغانۍ ارزښت د خارجي اسعارو په مقابل کې لوړ کړی دی.
د افغانۍ په مقابل کې د ډالر د بیې په راټیټېدو سره د پیټرولو په بیې کې کوم بدلون نه دی راغلی او اوس د کندهار په بازارونو کې یو لیټر پیټرول په 16 افغانۍ پلورل کیږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه محمد الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړی نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سرک د کونړ مرکز څخه راغلی دی د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چې کی دا سرک ډیر خراب دی، کندو کپری دی او پینځو لسوالیو خلک په تاګوراته کوي، د سخت مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زمونږه هیله ده چې دا سرک په بنیادی او اساسي شکل باندې مونږ ته جوړ کی ترڅو د مشکلاتو او د ستونزو څخه مونږ خلاص شو. نو مهرباني به موږ پیغام مو نشر کړی. والسلام.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سوچ پریدم دلتا پا دی بطایی که داغا زمانگا کم افغانان رو نچی دی زمانگ منگ پخپل هم داغا دا بطایی کار که خو زیتر دسی داغا شتا دی افغانان رو نچی اغو دیر زیت مجبور دی بطایی که پراته دی او دلتا پی لکاو لکاو روپای دی دا بطایی والا دی تکدارانو اپی چارگان دیر دا مشکل سر مخ دی بخارم نشیواته. نو دا اوس تاسو لمه میسج پریدم اوس د پولیسو یو گاډه راغ او د غبټی لره داخل شونه دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي کوم اسناد نه لري. نو کده سی یو سیستم برابرېږي د افغانانو د پاره په طریقې کې د حکومت د لاري کدل ته مثال خبره د افغانستان کوم نمائنده دی دغه مشکل خلک دوی باندې تل ډیر زیات پیسې دي د مجبورې شپې سبا کوي او د سی خلک به کېشته چې هغه کو وطن لزین او غدلارې کریم ور سره نشته.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې کې